این مجله خبری در برنامه بعدی با همکارم اسد لودین باشین.
السلام علیکم. په کابل کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې ساعت کې تاسو تر ډیره د ازادۍ رادیوي مجله اوري، خو لنډه خبری برخه کې به دا اوري چې په کابل کې د امریکا او بریتانیا سفارتونو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په اړه اندېښنه ښودلې. راځئ په پیل کې د دې ساعت خبرونه واورو. زلمای خلیلزاد وایي که افغانان سیاسي جوړ جاړی ونه کړي له یوې بلې دوامداره جګړې سره مخ کېدلی شي. د هرات ښار اوسیدونکو تېره شپه په یوه نوي حرکت له امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند کړ او ترکیه کې د لګېدلي اور د مړه کېدو هڅې ګړندۍ شوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي که افغانان سیاسي جوړجاړی ونه کړي له یوې بلې دوامداره جګړې سره به مخامخ شي. زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي د افغانستان دولت او طالبان باید دواړه د هیواد ملي ګټو ته پر شخصي هغو لومړیتوب ورکړي.
مذاکرات سوله که بعد از امضای موافقتنامه شروع شد پیشرفت
دای وای د سولې خبرې چې د هوکړې له لاسلیک وروسته شروع شوې لازم پرمختګ نه دی کړی. دواړه لوري ډېره هڅه کوي چې له پوځي لارې ستونزه هواره کړي. اوس د دې وخت را رسېدلی چې رهبران د جګړې د حل پر ځای خبرې جدي پیل کړي او لومړیتوب دې ته ورکړي چې یوې هوکړې ته ورسیږي.
په سرعت بیشتر و رسیدن به یک موافقه را اولویت بدن.
خاغلی خلیلزاد وایي د جګړې دوام یوازې افغانانو ته زیان اړوي او بله کومه ګټه نه لري. نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې طالبانو په هرات، کندهار، هلمند او یو شمیر شمالي ولایتونو کې جګړې زیاتې کړې دي. له خلیلزاد سره د ازادي راډیو بشپړه مرکه په راتلونکو خپرونو کې اوریدلی شئ. د هرات ښار اوسیدونکو تېره شپه په ناببره توګه د الله اکبر په ویلو د امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند کړ. هراتیان ماخستن مهال د خپلو کورونو بامونو ته پورته شول او د امنیتي ځواکونو په ملاتړ او د طالبانو پر ضد یې شعارونه ورکول. دا اعتراض داسې مهال کیږي چې د هرات ښار په څنډو کې له تېرو شاوخوا شپږو ورځو راهیسې د طالبانو او امنیتي ځواکونو جګړه روانه ده. د هرات د حوزوي روغتون سرطبیب محمد عارف جلالی ازادي راډیو ته ویلي چې له دې جګړې وویست مړي او نږدې 200 ټپیان روغتونونو ته وروړل شوي چې ملکیان هم پکې دي. د امنیتي ځواکونو په ملاتړ د هراتیانو نوی حرکت د لوړپوړو چارواکو لخوا په پراخ ډول ستایل شوی دی. په داسې حال کې چې له افغانستانه د ناامنیو راپورونه ورکول کیږي، د روسیې او ازبکستان ګډو ځواکونو د افغانستان پولې ته نږدې پوځي تطبیقات پیل کړي دي. تاس خبري اژانس د روسیې چارواکو له قوله ویلي چې دا 15 ورځني تطبیقات چې شاوخوا 1500 روسیې او ازبکستاني سرتیري ګډون پکې لري، پرون د زمري په 11مه حیرتان ته نږدې د ازبکستان په ترمیز خارګوټي کې پیل شول. روسیې ویلي دي چې تر دې به زیات شمیر نور سرتیري په جلا پوځي تطبیقاتو کې د ګډون لپاره تاجکستان ته واستوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه پلان اعلان کړی چې له مخې یې زرګونه تنه نور افغانان چې له امریکایانو سره یې کار کړی دی متحده ایالاتونو ته انتقالیږي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په دې نوي پلان کې هغه کسان شامل دي چې د امریکا په تمویل شوي پروژو، غیر حکومتي ادارو او رسنیو کې کار کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور کړی ویلي، د طالبانو وروستي تاوتریخوالي ته په پام سره د امریکا حکومت هڅه کوي څو ځانګړو افغانانو ته په متحده ایالاتو کې د کډوالو په توګه د ژوند امکان برابر کړي. په دوحه کې په بین الافغاني خبرو کې د افغان دولت مذاکراتي پلاوی د اروپایي ټولنې له چارواکو سره په کتنه کې د افغان دولت له لوري د سولې د بامفهومه مذاکرو د پرمخ بیولو ډاډ ورکړی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوې ویلي دي چې د ولسمشر سلاکار عبدالسلام رحیمي او د مذاکراتي ټیم نورو غړو پرون د اروپایي ټولنې له مرستیال اندریک ماورا او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکولسن سره په دوحه کې وکتل. او د سولې د مذاکراتو د پروسې پر روستیو پرمختګونو یې رڼا واچوله. طالبانو هم ویلي چې دوی پرون په دوحه کې له اروپایي چارواکو سره لیدکاته درلودل او د سولې پر خبرو ورسره غږېدلې دي. د ترکیې په ځنګلونو کې د اور لګېدو د دوام له کبله تر اوسه د لږ تر لږه اتو کسانو د مړینې خبر ورکول شوی. د ترکیې د جنوب په ځنګلونو کې دا اور وو ورځې مخکې ولګېد چې په ترڅ کې تر ډیره د دې هیواد ساحلي ښارونه چې د کال په دې موسم کې سیلانیان ورته راځي زیانمن شول. د ترکیې د ځنګلونو وزیر باقیر پاګدی مرلی پرون د اګست په دوهمه وویل چې دوی تر دې دمه په 125 ساحو کې لګېدلی اور کنټرول کړی. نوموړي زیاته کړه چې د دې اور د لګېدو علتونه سخته تودوخه او تند بادونه دي. د راپورونو له مخې د متضررو سیمو زرګونه اوسیدونکو خپل کورونه پریښي او یو شمیر سیلانیان هم له خپلو هوټلونو څخه وتلي او ځانونه یې امن سیمو ته رسولي دي. اروپایي ټولنې ویلي دي چې د اور وژنې درې الوتکې د مرستې لپاره ترکیې ته استوي. انقره وایي چې له اوکراین، روسیې، ایران او آذربایجان څخه یې هم اور وژنې د الوتکو غوښتنه کړې ده. او په بلاروس کې یو خبریال د دې هیواد د مستبد واکمن الکساندر لوکاشینکو ته د سپکاوي په تور په 13 میاشتې بند محکوم شو. د سیار ها هارد زیویچ په اړه د محکمې پرونی حکم پر رسنیو او د بشري حقونو پر فعالانو د بلاروس د رژیم د پراخو ځپونکو اقداماتو یوه برخه ده. خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل. که غواړی چې دا خبرونه ولولی زموږه ویبپاڼې ته ورتللی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. لکه څنګه مو چې د خپرونې په پیل کې درته وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د آزادی رادیوي مجله اورئ چې فرهنګي او کلتوري چارو ته ځانګړې شوې ده. خو په لنډه خبري برخه کې به دا واورئ چې په کابل کې د امریکا او برېټانیا سفارتونو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په اړه اندېښنه ښودلې. دوی په یوه ګډه خبرپاڼه کې ویلي چې طالب وسلوال په سپین بولدک کې قتل عام کړی دی او باید ځواب یې ووایي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بیا په خپل یو نوي راپور کې ویلي و چې طالبانو په سپین بولدک کې ملکی وګړي په ډله ییز ډول وژلي دي. طالبانو بیا ویلي چې دا تورونه حقیقت نه لري او په وینا یې که څوک دا ډول ادعاوې لري باید د سپیناوي لپاره سیمې کې څېړنه وکړي او دوی ورته زمینه برابروي. تفصیل یې د احمد تکل په راپور کې اورو.
په یو بیان کې چې په کابل کې د متحد ایالاتونو او برتانیا سفارتونو خپور کړی، ویل شوی دی چې طالبانو د غچ اخیستنې د حملو په ترڅ کې لسګونه ملکی وګړي په ډله ییز ډول وژلي دي چې د بیان له مخې د دې ډلې له لوري په جنګي جرمونو کې شمیرل کېدای شي. دا ګډ بیان پرون د زمري په 11مه په سپین بولدک کې د طالبانو لخوا د ولسي وګړو د ډله ییزې وژنې په اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د وروستي راپور په تړاو خپور شوی دی. په ګډ بیان کې راغلی دی چې په سپین بولدک کې د ملکی وګړو ډله ییزه وژنه باید وڅېړل شي او د طالبانو له هغو وسلوالو او قمندانانو سره چې دا جنایت یې کړی باید حساب کتاب وشي. طالبان دا تورونه ردوي. د طالبانو یوه ویان ذبیح الله مجاهد د امریکا او برتانیا د سفارتونو د پرونی بیان په اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
په سپین بولدک کې داسې هېڅ پېښه نه لرو، نه داسې موږ تېره څو ورځو کې دا خبره څوک کراته رد کړي او دا مو هم په یو اعلامیه کې ویل که څوک تشویش لري بشري نهادونه او حقوقي ادارې رسنۍ سیمې ته د پلټنو لپاره راتللی سي او موږ حمایت کوو سي راسي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وروسته له دې چې طالبانو پر سپین بولدک ولکه ټینګه کړه، په دې سیمه کې د پیښو په اړه د خپلو پلټنو نتیجه د زمري په 8مه نیټه خپره کړه او طالبان یې د ملکی وګړو په وژنه تورن کړل. د کمیسیون په خپل راپور کې وویل چې طالبانو د چنګاښ په 23مه د سپین بولدک د بندري ښار له نیولو وروسته د بشري حقونو اصولو ته له پاملرنې او ژمنې پرته پر ملکی وګړو انتقامي حملې وکړې او وی وژل. د راپورونو له مخې د سپین بولدک له سقوط وروسته طالب وسلوالو شاوخوا 400 تنه ملکی وګړي یا ونیول او یا یې ووژل. راپور زیاتوي چې تر اوسه د 40 وژل شویو کسانو هویت تثبیت شوی دی، خو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د وژل شویو کسانو اصلي شمیر تر دې 100 ځلې زیات دی. په کابل کې د امریکا او برتانیا سفارتونو په خپل پرونی بیان کې ویلي دي د طالبانو مشران باید د خپلو وسلوالو لخوا د شویو جنایتونو په اړه ځواب ووایي. په بیان کې د طالبانو مشرانو ته خبرداری ورکړل شوی چې که خپل وسلوال نشي اداره کولی نو په راتلونکي دولت کې به هیڅ راز موقف ورنه کړل شي. دواړو سفارتونو په افغانستان کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې او د ملکي وګړو د سر او مال پر خوندیتوب یې ټینګار کړی. همدا غوښتنه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د نشراتو د څانګې رئیس ذبیح الله فرهنګ پرون ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا یاد کړه.
د مون خاص غوښتنه له طالبان داده چې دوی باید د نړیوال بشرپال حقونه احترام وکړي او د جګړه قواعد او اصول الزامن باید مراعات شي. هیله من یو چې له طالبان لخوا باید مراعات شي او باید احترام وسي.
د مې په لومړۍ نیټه له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم طالبانو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې حملو ته زور ورکړ او په دې ترڅ کې یو شمیر ولسوالۍ هم ونیولې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د ارقامو له مخې د 1400 کال له پیله د جګړو له کبله په ټول افغانستان کې 240,000 کورنۍ بې ځایه شوي چې ټول شمیر یې شاوخوا 300,000 کسانو ته رسیږي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو د هلمند د جګړې په اړه تازه دا ویل شوی چې د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو ادعا کړې چې تیر شپه او پرون ورځ هلته شاوخوا او یا وسلوال طالبان وژلي په لښکرګاه کې چې د دوی پټکو یو شمېر پکې کلیدي کسان یا سیمه ییز قمندانان هم دي. هلته سهار مهال بیرته په ښار کې جګړه پیل شوې ده او په مخکنۍ خپرونه کې راته آزاد خبریال وویل چې طالبانو ځان د محبس قرول ته نږدې کړی دی او له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. په هلمند سربیره په کندوز کې هم روانو جګړو پر ځاني زیان سربیره د ګڼو خلکو کورونه، دوکانونه او ان تولیدي فابریکې ویجاړې کړې دي. دا زیانمن شوي خلک اوس له حکومت غوښتنه کوي چې د ور اوښتې زیان نقدي تاوان دي ورکړي. په دې اړه دا راپور اورو او ورپسې هم ازادۍ راډیوي مجله مهیروي.
په کندوز ولایت کې لڅه باندې څلوېښت ورځو راهیسې د ښار په نږدې څنډو کې سختې جګړې روانې دي او خلک وایي چې په روانو جګړو کې هم ولس ته بې شمېره مالي زیانونه اوښتي دي. د یو شمېر کندوزیانو په وینا چې د ښار په نږدې څنډو کې د جګړو له امله په لسګونه د استوګن کورونه، دوکانونه او تولیدي شرکتونه سوځېدلي دي. د کندوز ښار د شله مزار د سیمې یو اوسېدونکی 50 کلن نصر الله وایي ټول عمر زحمت ایستلی و ترڅو خپلې 15 کسیزې کورنۍ لپاره کور جوړ کړي، خو روانو جګړو کور یې ورته وران کړی دی.
په دې کور کې سقله راغله ولګېدله. موږ خپل د کور هغه اور وژلو ته مو دا موقع پیدا نه کړله. بلاخره ټول زندگی دارایی مو ټوله په تلفات ورته اوس مونږ هغه چې خسارې تاوانونه چې راورسل هغه خو راورسل. دا خوار غریب ملت چې دلته پروت دی قید دغو د فرد خو یو چانس موقع ورته برابر کړي چې دغه وباسي.
دغه متضرر شوي خلک وایي اوس دومره مالی توانایي او امکانات نه لري چې د خپلو کوچنیانو لپاره کرایي کور ونیسي. د کندوز ښار د سیاست فامیلیو د سیمې یو اوسېدونکي 30 کلن اسدالله ازادۍ راډیو ته وویل
مکمل سلسله رودلم پاک سوځېدلی دي، اتاقونه هم راولېدلی دي. دا ټول بمباردمان او سس جنګونه او زموږ فامیل په دې ښار کې په اویلی کې په وراتوب کې دلته تیر کړی ده. اوس هم داخل د ښار استو. نور کوم اویلی او کوم ځای مکمل سوځولی هېڅ هم نه دي پرېښي.
په کندوز کې د طیبزاده د وړو د تولید فابریکې مرستیال شاهزاده طیبزاده وایي چې په روانو جګړو کې د دوی شرکت په بشپړه توګه سوځېدلی او دوی ته په لکونه افغانۍ زیان رسېدلی دی.
بل شرکت تولیدیار طیبزاده خساری دی ها زیاد سور وارد گرده که ماشینالات از مکمل حریق
گرده. در تویب زاده در ورو تولیدی شرکت تا زخت زیت خساره اوختی ده. زکا ماشینون و گودامون ای طول سوزیدلی دی. کابو چلویخ میلون افغانه دی شرکت تا زیان رسیدلی ده. موگ لدولت نغارو چی زموگ استونزو تا پاملر نوکلی. تر چو وکاولیشو بیر تا خپل فابریکا فعال کرو.
دی خاغلی تایب زاده پا وینا چې نوموړي شرکت په 1400 کې 75 تنه وړه او سبوس تولیدول او پر دې سربیره په دې شرکت کې شاوخوا 100 تنو ته د کار زمینه هم برابره شوې وه. په کندوز کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویاند مسعود وحدت هم وایي چې په دغه ولایت کې د روان حالت له امله خصوصي سکتور ته درانه مالی زیانونه رسیدلي دي.
در جریان ناامنی و جنگ های پیهمی که در ولایت کندز جریان داره و جنگ های
له ډېرې مودې راهیسې په کندز کې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ سختې جګړې روانې دي، او د دې جګړو له امله خصوصي سکتور ته هم درانه مالی زیانونه اوښتي دي.
دوی د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې په استوګنو سیمو کې له وسلوالو نښتو ډډه وکړي تر څو ملکي وګړو ته پکې مالي زیانونه وانه وړي. دا چې د کندز سیمه ییزې ادارې له لوري د متضرر شوو خلکو ستونزو ته څومره پاملرنه شوې ده، په دې اړه د کندز د والي وین عصمت الله مرادي راته وویل.
هغه کسانو چې د خپل کورونو غړي له لاسه ورکړي دي، شهید او زخمي شوي دي، هغوی ته هم رسیدګي کي، همداشان چا چې کورونه تخریب شوي دي. البته چې په ولایتي برخه کې موږ دومره امکانات نه لرو، نو د مرکز سره البته د بیړنیو پیښو پر وړاندې مبارزې وزارت سره د موضوع شریکه شوې ده تر څو له مرکز څخه دوی ته هغه امکانات او هغه مرستې ترلاسه کړو تر څو په دوی باندې هغه مرستې په ولایتي کچه باندې وویشو.
په داسې حال کې په کندز ولایت کې متضرر شوي خلک خپلې ستونزې مطرح کوي چې دا مهال د کندز ښار د محاصرې په حال کې دی، او د روانو جګړو له امله په زرګونه کورنۍ هم له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي، او روان حالت خلک د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د آزادی رادیوی مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خپرونه کې به د مشهور سندرغاړي ایوب استاد په اړه واورئ چې له اوږدې ناروغۍ وروسته تېره اونۍ وفات شو. په خپرونه کې یو زلمی شاعر او یو هنرمند پیغله د خپل فن په اړه راته غږیږي.
دا خو معاشره ده، بمونو ته ګورم، ډزونو ته ګورم، ماشومانو ته ګورم، د هغه احساسات دي.
فرصتونه چې راته برابر شول ډېر ښه استفاده مې وکړه او په ځان مې باور درلوده.
په خپرونه کې نور مطالب هم شته، خو پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
سندرغاړی ایوب استاد وفات شو. ایوب استاد د پښتو ژبې هغه خوږ ژبې سندرغاړی و چې کلونه کلونه یې د پښتو کلاسیکي موسیقۍ د پیاوړتیا لپاره کار وکړ چې په اوریدو یې د اصلي موسیقۍ تنده ماتیږي. ایوب استاد د ژوند ډیر کلونه د موسیقۍ ټنګ ټکور او د خوښیو په محفلو کې تیر کړل، خو د ژوند په وروستیو کلونو کې یې له اوږدې ناروغۍ ورنځېده چې بالاخره تیره اونۍ یې له دې دردونو سره مخه وکړه. روح دې ښاد وي. په روانه خپرونه کې د ارواښاد استاد ایوب په اړه راپور هم لرو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د دې وزارت په هڅو د ملګرو ملتونو د ښوونیزې علمي او فرهنګي ادارې یونسکو د افغانستان په غوښتنه درې ناملموسه فرهنګي میراثونه د ثبت لپاره ومنل. د میناتورۍ هنر د بهزاد سبک د افغانستان په نوم په خپلواکه توګه ثبت شوی. همدا ډول د ورېښمو د تولید او روزنې صنعت افغانستان له آذربایجان، ایران، ترکیه، ترکمنستان او ازبکستان سره په ګډه او د یلدا یا سلیشپا له ایران سره په ګډه په نړیوالو او ناملموسو فرهنګي میراثونو کې د 2022 کال لپاره د ثبت په خاطر ومنل شول. شاعر او لیکوال محمد جلال حقیقت زدران وفات شو. حقیقت زدران چې په خوست کې زیږیدلی و، د ژوند ډیره موده یې په سعودي عربستان کې تیره کړې وه، او هلته یې د کار ترڅنګ ادبي فعالیتونه هم کول. ارواښاد حقیقت زدران د شاعرۍ ترڅنګ په سیاسي مسایلو لیکنې کولې او مدني فعالیتونه یې هم کول. نوموړی د ژوند په وروستیو کې د یو خصوصي پوهنتون محصل هم و، خو زړه یې ودرېده او د هغو محصلانو د کتار غړی شو چې د فراغت ارمان یې پوره نه شو. د حقیقت زدران جنازه د زمری یا اسد میاشتې په 15 نیټه وشوه او په خپل کلی کې خاورو ته وسپارل شو. روح دې ښاد وي. د طالبانو لخوا د کندهار د مشهور کومیډین او سیمه ایز پولیس فضل محمد چې په خاشه ځوان مشهور وو د نیول کېدو ویډیو او وژنې ګڼ غبرګونونه راپارولي. یوه ویډیو چې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوې ښیي چې خاشه ځوان د موټر په وروستي سیټ کې ناست دی، لاسونه یې شاته تړلي او یو طالب وسله وال یې په څپېړو وهي. لوړپوړو دولتي چارواکو، مدني فعالانو، هنرمندانو، د ټولنیزو شبکو کارکوونکو او نورو د خاشه ځوان وژنه په پراخه توګه غندلې ده. د طالبانو یو ویاند قاری یوسف په ټویټر تایید کړی و چې خاشه ځوان دوی وژلې دی. خو د دې ډلې بل ویاند زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د خاشه وژنه څېړل کېږي چې ولې له محاکمې پرته وژل شوی دی. کومیډین فضل محمد خاشه ځوان د کندهار ډنډ ولسوالۍ ته تللی و چې اختر له خپلې کورنۍ سره ونمانځي، خو هلته د طالبانو له لورې ونیول شو او بیا وروسته ووژل شو.
د پښتو ژبې ولسی او خوږ ژبې سندرغړی ایوب استاد د نوي کلونو په عمر عمر. ایوب استاد له کلونو راهیسې د پښتو موسیقۍ د ژوندي ساتلو په برخه کې خدمت کړی، خو د کورنۍ غړي وایي نوموړی له کلونو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و، خو د اقتصادي ستونزو له امله یې د هغه درملنه ونه شوای کړی. د هنر مینوال د ایوب استاد مړینه د پښتو موسیقۍ لپاره لویه ضایع بولي. نور حال په راپور کې.
دا غږ د تل لپاره خاموش شو. د افغانستان د پښتو موسیقۍ په برخه کې وتلې څیره ایوب استاد چې لسیزې د پښتو موسیقۍ د ژوندي ساتلو لپاره خدمت وکړ، له اوږدې ناروغۍ وروسته د شاوخوا نوي کلونو په عمر ومړ. د پښتو ژبې دې مشهور ولسی سندرغاړي په ماشوموالي کې د موسیقۍ هنر ته مخه کړې وه او شاوخوا ولسیزې په پښتو سندرې ویلې چې له مشهورو سندرو یې یوه هم لیونې مینې کړه مشنا له بیابانه سره چې ښایي لږ شمېر خلکو یې زمزمه نوي کړي. په ننګرهار کې د هنرمندانو د اتحادې مشر کمینګل وایي ایوب استاد د خپل هنري ژوند په کلونو کې زیات شمېر ځوان سندرغاړي روزلي او د خواږه غږ له لارې د ټولنې خلک هیواد پالنې ته هڅولي دي. کمینګل په حکومت نیوکه کوي چې پر وخت یې د ایوب استاد پالنه ونه کړه او د همدې عمله له کلونو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و.
هغه خلکو ته ښکاره ده لړم خرابېږي داسې مشران دولت نه بیا مننه کوو، خو چې هغونه په کار واغونه نه ده. هندوستان ته لېږلی شو، جرمني ته لېږلی شو، د دې علاج په صحیح طریقه ونه شو. دغسې خلک بیا لکه ایوب استاد دا مشران نه چې درته یاد کړ دا بیا موږ نه شو پیدا کولی. صحیح ده، نور ځوانان به هغه خبره وایي د تیرنګ تورنګ به ډېر پیدا شي. دا په وطن مهین خلک و، په ژبه د پښتو په ژبه مهین خلک، او داسې خلک بیا نه پیدا کېږي لکه غمزده لکه ایوب. نه نور خلک هم چې دا یاد کړه.
ایوب چې خلک ورته له ډېرې مینه ایوب استاد وایي دوه لوڼې لري چې کوزه پښتونخوا کې اوسي، خو د تورخم لارې د بندښت له امله یې ونه شو کولی چې د خپل پلار اخیرنی دیدن وکړي. د کورنۍ غړي چې اوس مهال په ننګرهار کې اوسي له حکومته ګیله من دي چې پر وخت یې د هغه د درملنې لپاره نه یوازې هڅې ونه کړي، بلکې د ایوب استاد په جنازه کې یې د چارواکو د نشتون سربیره د ګوتو په شمېر ولسی خلکو ګډون کړی و.
بس په دې حالات راغی چې نو خوراک نم پاتې شو، اسحاق نم پاتې شو، خو باور وکړه په پښتونو باندې سر یې ورکو، خو پښتون د دې خدمت ونه کړو. لس کاله دا په ځای پروت و، چا د دې پښتنه ونه کړو، چا د دې علاج ونه کړو. استاد خدا یو وطن پرست سړی دی، دا ولې په ځای پروت دی په دې لس کالو کې؟ هر سړی به راتلو خی استاد جوړې به خیر، بس یو پنځه روپۍ لس روپۍ کومه کړه. خپل د دولت نه ګیله من دی چې ولې خو تا دا داسې یو شخصیت و چې ټول افغانستان دې پېژندو.
د ده د کورنۍ یو بل غړی وایي ایوب استاد لسیزې د پښتو موسیقۍ د ژوندي ساتلو لپاره خدمت وکړه، خو د مرګ تر وخته د خپل کور څښتن نه شو.
بهتر معلوم دی ټولو ته، نه کوم ځمکه، نه کوم کور جایداد، تیس یو خیمه نه لري. غټه ګیله چې د دولت نه کې ګیلې زیاد دی، خو یو ستوری و.
په حواله رسنیو کې عامو خلکو هم د ایوب استاد مړینې په اړه خواشینی ښودلې ده او ویلي دي چې د هغه د سندرو طرز ډیر خوږ او جالب و.
مسل کم الا
قلم دستور زگار کا زد خون جگر خم قلم دستور زگار کا زد خون جگر خم
دنگرهار دیتلات و فرهنگ رئیس رحیم الله خوګیانه هم منی چې ایوب استاد لڅو کال راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت خوګیانه د نوموړي مړینه د پښتو موسیقي په برخه کې یو لوی ځای بولی
د ایوب استاد مړینه د پښتو ادب او د حماس لپاره نهایت لوی ځای بولو د هغه څوک چې وطن په وصف او د وطن په بیلابیلو اړخونو باندې هم ټولنه او هم ځوان کول هم راتلونکي نسلونو لپاره ډېر لوی لوی حماسي پرېښي په عین شکل اوس مو هم د فرهنګ موین نه تقریبا 6000 افغانۍ برحاله د تدفین لپاره برابرې کړې موږ پر لفظ د دوی همکاره پاتې شوې د دوی خوښ پاتې شوې او بیلابیل وختونو
ایوب استاد د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ اوسیدونکی و چې شاوخوا 90 کاله عمر درلود له تیرو شاوخوا 10 کالو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و چې له 2 کالو راهیسې د لیدو غږېدو او په خپل ځواک د ګرځېدو توان له لاسه ورکړی و ایوب چې خلک ورته له ډېرې مینې ایوب استاد وایي دوه لوڼې لري چې په کوزه پښتونخوا کې اوسي خپله یې په 14 کلنۍ کې هنر ته مخه وکړه او له سندرو ویلو سره یې د بې کچې مینې په برکت د ښه نوم او شهرت خاوند او د لسګونو شاګردانو روزونکی و
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
محبوب جان محبوب هغه 12 کلن ماشوم دی چې شعر لیکي او تازه یې دره به یو سوال کوم په نوم شعر ټولګه هم چاپ شوی محبوب د خیبر پښتونخوا اوسیدونکی دی خو کتاب یې په کابل کې چاپ شوی او مخکتنه یې هم همدلته وشوه دا 12 کلن ماشوم چې اوس د ښوونځي د 5م ټولګي زده کوونکی دی وایي په دې خاطر شعر لیکي چې خپل ولس را بیدار کړي له محبوب جان محبوب سره مو مرکه کړي چې د نوموړي په شعرونو پیلېږي
رکی جنگونه په سادونه دي زکه خو زخمی زمونږ زړه دي او مونږ چې د بابا پر سپنه منو ګډوډ د خوبونو تعبیرونه دي مونږ چې د بابا پر سپنه منو ګډوډ د خوبونو تعبیرونه دي امن مینا مونږ را وصل غواړو مزغه د ودرې مورمانونه دي امن مینا مونږ را وصل غواړو بس دغه د ودرې مورمانونه دي او دا چې تر محبوب را رسیدلې دي دا د دې سړی وګ درا شنو دي او یو غزل د سره شریکوما چې ستا خبرې خو سپا سپا کنزل دي خبرې خو سپا سپا کنزل دي تقریرونه پیغامونه دي د بل دي او ګټه ستا ده نقصان ستا ده ته پوهېږي ګټه ستا ده نقصان ستا ده ته پوهېږي زمونږ څه دي به زمونږ خو منل دي ګټه ستا ده نقصان ساده ته پوهېږي زمونږ څه دي بس زمونږ خو منل دي او مړ څه دي بس زمونږ لامبول دي نو د خدای کار دی به حل کنه بخره مړ څه دي بس زمونږ لامبول دي نو د خدای کار دی به حل کنه بخل دي او یا محبوبا زمونږ د نوې جامې دي پیوندونه په کمیس پور ګنډل دي
محبوب جان محبوب استا سلمړی شری ټول غچاپ شوا ربا یو سوال کوم او نن کابل کې مخکته نو شوا لمړی د نننۍ غونډه پاړه راته وای او د خپل کتاب پاړه
غونډه ډیر خپل وشولا ډیر مشران ورته خپل وخت راو بخو ډیر خوشاله شوم ډیر خوشاله شوم او دا مې کتاب دی د دغه پښتنو تر لاس رسول غواړم ځکه چې کې اومات سنخ کاری خو شاید زما د دې کتاب په حواله سره سپتلګي د چا جون بدل شي ډیر خوشاله مچ دا کتاب مې چاپ شو غونډه شو
کدی شي د عمر پاړه په ادبی مرکو کې ډیر خبره ونه شي، خو ستاسو عمر ډیر کم ده. لکوم وخت تاسو شاعری را پیل کړه او څنګه راغلی دی خواته یې کوم شي مجبور کړی چې تاسو باید راشه شعر وایي یا خپل خبرو ته د نظم جامع ور واغوندي؟
اوس هو دلته کې د وزش پښتج باندې یو خبره وکړه او دغه خبره وکړه چې پلار کار له لاړ شي د بچی انتظار یې پلار ته، خو چې کله هغه سترګې پټې کړي د دې دنیا نه بیا انتظار نه وي، بیا غمی، بیا دردېدلې حالات وي، بیا غریبي، بیا غربت وي. دغه د پلار مخ د وجې والله زه چې دې خلکو ته وګورم خفم شم، خوشحاله شم، خوشحاله په دې شم چې شکر دی چې پلار دشته دی، خفه په دې شم چې ما ویژه خدای شما ته نه ولي اغستم، خو اوس الله پاک په خپلو کارونو ښه پوهېږي. دا خو معاشره ده، بمونو ته ګورم، ډزونو ته ګورم، ماشومانو ته ګورم، دا هغې احساسات دي. او دا 90% چې کوم دی دا خو الخام دی. که حمزه بابا یو خبره کوله وی که شاعرانو جوړېدلو نو په نړۍ کې بار یو سړی شاعر نو شاعران جوړېږي نه، شاعران پیدا کېږي.
ستا د عمر کسان کېدای شي له دغو مسایلو حتی خبر هم نه وي، یا د دغو مسایلو په وړاندې دومره حساس هم نه وي. هغوی کېدای شي په خپلو لوبو کې لا مصروف وي، لوبې ورته ډېرې اهمې وي.
دا زه ډېر ځان دپاره د خوشحالۍ خبره ګڼم چې زه الله پاک شاعر پیدا کړی یم، شعر پیدا کړم. دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې ما باندې دغه پیرزو شي، ډېر خوشحاله یم. نور ماشومان خو نه، زمان خخ ماشومان شته په دې معاشره کې، زمان خټې لند پکې، هغه ته به سپورت نه ملو شوی، هغه به د غربت د وجې په خپل غریبۍ کې لت پتی. نو غواړم چې ټول دغه خښه وکړي چې دغه ماشومانو ته سپورت ورکړي.
کور کې خلک درته وایي چې شاعري وکړه که نه درته وایي چې د ښوونځي درسونه دې ووایه؟
بس اوله خو منې کولم، اوس خو مې نشي منې کول، اوس راته نه وایي. زه وي چې کوم ځای کې مو شاعري او مشر ورور م راته وایي چې زه به دې بوزمه، خو اوس ستا دومره الله عزت درکو او دومره شلک ډېر خلکو وپېژندې، اوس لازمي ځه.
یو شعر به اوس درنه واورو.
ځمکې ته ټیټ شوم، د اسمان نه مې معافي وغوښته. ځمکې ته ټیټ شوم، د اسمان نه مې معافي وغوښته. جانان خپه شو، ټول جهان نه مې معافي وغوښته. او ما د خپلې بې وسۍ اسخار څه داسې وکړه چې لیونی شو، ګریوان نه مې معافي وغوښته. او زه ځان ته خپله په خپو پرېوتم چې ممې کړم، زه ځان ته خپله په خپو پرېوتم چې ممې کړه. هم د خپل سوري هم د ځان نه مې معافي وغوښته. نه مې رقیب نه مې جانان وخوری بار، خپه شو د ځان دننه مې ګل جان نه مې معافي وغوښته.
ستاسو د ویلو اندازم جلا دی، خلک یې خوښوي. یعنی چا ته مو وکتل یا چا دا در وښودل چې شعر دغسې ووایه؟
غان یو خبره ده چې زه خو په خوله باندې خبرې کوم، ټیک ده، زه تاسو ته دا کومې خبرې کوم پوهېږي، پوهېږي، بالکل پرې پوهېږي. خو چې زه تاسو ته دا لاس وخوځوم او په لاسونه درته ووایم چې دا شي دې ته وایو، او دا خبره داسې ده، هغه بیا جدا خوند کوي، بیا جدا په یو سړي باندې هغه اثر غورځي، بیا جدا خوند دی. نو دغه خبره مې د چانه اورېدلې وه، نو بس شکر دی اوس پوهېږم، نه چې څنګه یې خوځم او په خپله خوځي را خوځي.
یعنی ته فکر کوې که د شعر ویلو سره هغه احساس هم مل شي نو دا تاثیر به لا ډېر زیات وي؟
ډېر ښه، ډېر ښه. همداسې
د شعر په اړه مثال څومره تیوري کا مطالعه مو کړی چې شعر څه وي، صنعتونه پکې څه وي، کوم مسایلو ته پکې پام وشي؟ یعنی د شعر د تیوري په اړه مو هم مطالعه کړې که نه یوازې شعرونه مو لوستي؟
ډېره مطالعه کوم، ډېر کتابونه ګورم، شکر دی چې وخت راته ملو، بالکل ګورم. او دا خو دا ځینې شاعران چې کمی دی سکولم نه ویل، مکتب نه ویل، او یو شعر تعلیم هم نه یو، نه په شعر باندې داسې خاص پوهېږي، خو شعر وایي، سړی وایي چې دته څومره واوا وکړم. خو چې مطالعه ورسره وکړي هغه بیا جدا خوند کوي، چې تعلیم ورسره وکړي بیا ډېر خوند کوي. نو سلګه ډېره کومه لګیا ده.
ښه شعر ستا په نظر کوم شعر دی؟
ښه شعر هغه شعر دی چې کوم باندې د بیدارۍ چې دا خبرې پکې، چې خپل کام ته پکې یو دعوت ورکړي. شعر هغه ښه شعر دی چې کوم انقلاب راولي. انقلاب خو د زندانه شروع کیږي، هر یو کار د خپل ځانه شروع کیږي. نو هغه شعر ښه شعر دی چې چاته پکې د بیدارۍ آواز ورکړي.
د چا له شاعرۍ ډېر زیات متاثره شوی یاست؟
غني بابا.
ولې ترې متاثره شوی له غني خان څخه؟
زما خوښ دی، بې انتخابه خوښ دی، شعر شعر دی، په معیار پوره دی، او د بیدارۍ شعر دی، روان وخت کې ولا که زه ووایم چې ډېر وختونه تیر شي ډېر وختونه تیر شي غني خان به د پښتنو نه هېر نه شي.
ستاسې عمر 12 کاله دی، ستاسې په څېر به نور ماشومان نور تنکي ځوانان هم وي چې دا هیله به یې په زړه کې وي چې یو څه ولیکي، سټیج ته ودرېږي، کتاب یې چاپ شي. هغو ته ستا خبره څه ده؟
دغه پیغام به ورته ورکړم چې کوم ماشوم کې ټیلنټ وي پکار دی چې هغه له سپورټ وشي، هغه رابیدار شي، کتاب څه شي بلا خلک څه دی چې دومره کتابونه به چاپ کړي، خو دغه پښتون که خپل ټیلنټ وښو دغه ماشوم که رابیدار شو او یو څه شعرونه ووي هغه له به انشاءالله ډېر سپورټ پلو دا پښتانه ورکوي. خو چې په کوم ماشوم کې ټیلنټ دا پیغام ورته ورکوم صرف خپل ټیلنټ کاره کې دنیا ته وخایې خپل ټیلنټ بیا به انشاءالله
یعنی ځان دې ګوښه کوي نه داسې
ځان دې پرې غلي کوي نه را یو ناره دی اوچته کې انقلاب دراولي.
بالکل څه چې لري هغه باید ثابت کړي چې ما کې دا څه شته د هنر لرم. د مراکې پای به ستا په یو شعر سره وکړو.
یو دوه درې شعر درته کې ډالۍ کوم په ډېره مینه باندې. چې چنده خان وو څو یارانو به دنګل، چې یاران و په یوه تله تلل، د ژوندو را کې هیڅ قدر پات نه و، مونږ به مړي پس د مرګ نازول، او دغه نن چې مافیا دی قبضه ګروپ دی دوی په بیه باندې مړي لامبول. په جومات کې په لومبي صف کې ولاړ، په بازار کې به بوتان هم خرڅول، او دوی محبوبه ترنه کوچ راټولول، دوی چې کله به ګناه ثواب شربل. دغه ډالۍ دی وي درته چې ځان لا ریښې ریښې ګریوان ګنډمه، ډېر زیات زوړ شوی دی خپل توان ګنډمه، او نه پوره کېږي ځان له زړه مې شین کوس په د زړه ری ورمان ګنډم، نه پوره کېږي ځان له زړه مې شین کو اوس په د زړه ری ورمان ګنډمه، او چې پښتانه په یوه چغه غونډ کړو ته یک هزار او زه قربان ګنډمه، او د خپل بابا په پټ شپه به ځمه نن به دا لر او بر افغان ګنډمه، محبوبه غم سره بلد یم دومره په خوشحالو باندې خفقان ګنډمه.
ډېره لې ډېره مننه.
خوشحاله اوسې. ډېره مننه.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې د سه شنبه په ورځ 8 بجې له آزادی رادیو.
لکه څنګه چې د ژوند ټول اړخونه د ټولنې وضعیت متاثره کوي، دغسې ادبیات هم له دې تاثره لرې نه پاتې کیږي. د افغانستان د تیرو 40 کلونو ادبیاتو ته که یوه ځغلنده کتنه وشي، نو تر هر څه مخکې به د جګړې او روان ناورین تصویرونه پکې ولیدل شي. د افغانستان اروزګان هغه ولایت دی چې کله یوې خوا جګړې پکې د پخوا په پرتله فرهنګي فعالیتونه پیکه کړي، بله خوا د دې ولایت شاعران او لیکوالي مجبور کړي چې یوازې د جګړو کیسې وکړي او د ژوند نور ښایستونه یې له یاده ووځي. په دې اړه نور حال په راپور کې.
په اروزګان ولایت کې شاعران، لیکوالان، ادبپالان او نور فرهنګیان وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله ادبي هڅې پڅې سوي دي او د زړونو د بړاس د ایستلو لپاره لارې نه لري. دوی وایي په دغه ولایت کې درې او یا هم څلور کلونه مخکې به په میاشت او یا هم په یو کال کې یوه ښه مشاعره جوړېدل چې د اروزګان ولایت د فرهنګیانو تر څنګ به د هیواد د نورو ولایتونو ادبپالانو او لیکوالانو هم پکښې کې ګډون کولی، خو اوس نسته. له ډلې د اروزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي شاعر او لیکوال محمد زاده اخترزی چې په زرګونه شعرونه یې لیکلي، ازادي راډیو ته وویل چې نه یوازې په مرکز کې ادبي هڅې کمرنګ سوي، بلکې په ولسوالۍ کې هم په ورته حالات کې دي. نوموړي وایي په دهراوت ولسوالۍ کې به له دې وړاندې د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره جوړېده او بله به هم میاشتنۍ مشاعره جوړېده، خو وایي له تېرو دریو کلونو راهیسې دا شاعرانه مجلسونه په ټپه درېدلي دي.
د روزګان ولایت یو جان ځپلې ولایت دی، مستشي خپل ولایت ټوله پپیو. او بل خبره دا غوښته چې د دوه کوټه سره په ټکر کې دي شورا پاتم، نو دا ولایت چې مستقل ولسوالۍ کې د سیمان تخ په نامه په خوا یو ادبي بهیر لرو چې یو مشاعره به په کال کې جوړول او بیا په میاشت کې. نو اوس بدبختانه وایم چې دا کارونه ټول د دې جنګ د وجې څخه بس نو دا بند شوي دي، او هغه خلک چې هغه خپل بس بې غبره د دې مشاعرې د لارې څخه ویستي هغه اوس دغه سپاقد.
په اورزګان ولایت کې دوی رسمي مشاعرې سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي، چې وایي د اورزګان ژغ په نوم کلنۍ مشاعره ده چې هر کال د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ترسره کیږي، او یوه بله د سلیمان تخت بابا په نوم کلنۍ مشاعره ده چې د دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې ترسره کیږي. په یادو مشاعرو کې د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او لیکوالانو هم ګډون کولی. محمد زاده اخترزی یو له هغه شاعرانو دی چې اوس د جګړو له امله د خپلو سیمو بې ځای سوی، او په دهراوت ولسوالۍ کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تېروي. خو د ښاغلي اخترزی زیات شعرونه چې د هیواد پر اوسنۍ ناخوالو راڅرخي د خپل زړه بړاس اوس د سوشل میډیا له لارې باسي.
زه پښتون یم، د سولې طرفدار یم، زه جنګ نه غواړم، د جنګ صدرداري یم. دا چې جنګ مې پر وطن دی دا د بل په لمسون کېږي، زه تر هر چا په پوهېږم، زما کور په کښې سودېږي هم ورکېږم.
په اورزګان ولایت کې روانو جګړو نه یوازې ادبي هڅې کمرنګه کړې، بلکې شاعران یې ماړې ایستلي دي چې د مینې له شعرونو مخه ښه وکړي او د جګړې څخه د کرکې په اړه شعرونه ولیکي. د دغه ولایت شاعران او لیکوالان وایي پخوا به یې زیاتې لیکنې د مینې په اړه وې، خو وایي اوس مینه ترې ورکه سوې ده او زیات د تنهایی او د جګړو په اړه شعرونه لیکي. ځوان شاعر غلام نبی شجاع له دې وړاندې په اورزګان ولایت کې د مینې په شاعر مشهوره و، خو اوس یې ټولې لیکنې د جګړې څخه پر کرکې دي او مینه ترې ورکه سوې ده. شجاع د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دغه ولایت کې روانو جګړو شاعران هم تر خپل تاثیر لاندې راوستلي دي.
شاعران هم د دغو جګړو تر تاثیر لاندې راغلي دي. هر څه چې لیکي هغه بیا هم د جنګ د پاره لیکي چې جنګ مه کوئ، جنګ منه کوي، یعنی هر څه چې لیکي تباهي ده، بربادي ده، بیا هم پر دغه محور باندې راڅرخي، ځکه د ټولنې اوسنۍ اړتیا همدا ده چې جنګ ودرول سي. نو شاعران هم په دې برخه کې زما وروستۍ لیکنه هم د جنګ په مورد ده. زه درسره سول او ته جنګ کوي دا په کوم قانون په کوم فرهنګ کوي، او خپل بچي په خپله توره وژنېله، دا ور باندې ظلم او کنانګ کوي.
د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین هم د شاعرانو خبرې تاییدوي، خو وایي دوی هڅه کوي چې ادبي بهیرونه فعاله وساتي. د یادې ادارې مشر احمد ځلاند ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیرونه په مرکز ترینکوټ کې د پخوا په څیر عادي روان دي، خو د خلکو ګډون د لارو د تړل کېدو له امله پکښې کې کم دي.
په هره میاشت کې موږ ادبي بهیر په خپل ریاست کې لرو، که څه هم په لومړۍ کې ډېری کسانو زړه نه ورته ښه کوي، خو د خوښۍ ځای دی چې دغه څو میاشتې چې هره میاشت پرلهپسې موږ د ادبي بهیر مجلس جوړوو چې شاعران په لسګونو شاعران یعنی په سلګونو باندې مینوال شاعران لیکوالان او د ادب مینوال ګډون پکښې کوي. په روان کال کې به موږ هڅه وکړو چې د مختلفو عنوانو تر لاندې د اورزګان ولسونو ته مشاعرې جوړې کړو.
ځلان زیاتوي چې دوی په یاد میاشتنۍ مشاعره کې د پوهنتون د استاد په مرسته د مشاعرې ګډون کوونکو ته چې تازه یې شاعري ته مخه کړې وي د شعرونو د لیکلو په برخه کې زده کړې هم ورکوي، او دغه راز غوره شاعر لیکونکو ته جایزه هم ورکوي. خو د اورزګان ولایت یو شمېر نور شاعران بې وایي چې دوی ځکه له لیکونو لاس اخیستي او یا هم په ادبي مجلسونو کې ګډون نه کوي چې د ښکېلو لورو ورته ګواښونه سوي دي. دې چې نه یې غوښتل نومونه یې واخیستل سي، له ښکېلو خواوو څخه غوښتنه وکړه چې شاعران پرېږدي چې د هیواد اوسنی حالات په رښتینې توګه خلکو ته د شعر په ژبه وښيي.
ازادي راډیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.6 او اف ام 100.5.
د افغانستان په سینما کې د نجونو کمښت سبب شوی و چې یا خو نارینه د ښځینه رول ولوبوي او یا هم فلم جوړونکي له بهر نجونې راولي چې په افغاني فلمونو او سیریالونو کې کار وکړي. خو اوس داسې نجونې شته چې غواړي نارینه او بهرنۍ نجونې دوی ته مخه ورکړي او دوی د افغانو نجونو او میرمنو رول ولوبوي. له دې ځوانو هنرمندانو یوه هم مهال واک ده چې په فلمونو او سیریالونو کې کار کوي. نوموړی د دې ترڅنګ خیریه فعالیتونه هم کوي. د ازادي راډیو مجلې د خپرونې په دې برخه کې مو د مهال واک د مرکې اورېدو ته رابولم.
مهال واک د کوم ځینه پیل وکړ، د کوم ځینه شروع و، څنګه زه ورته باید شوه چې سینما خاطره شي. هر انسان په ژوند کې کله چې غواړي یو مسلک شروع کړي، یو مسلک ته راشي، هغه د اول نه د ځان سره یو خیال لري، یو تصور لري، یو فکر لري چې زه دغه ځای ته ورسېږم. زه هم په اولو کې کله چې به یوازې وم، تنها چې به وم، ما به له ځان سره اکټ کول، ځان سره به مې خبرې کولې، له ځان نه مې څو نفر جوړول، څو کرکټر مې جوړول، یو به مې ښه کرکټر و، یو به مې بد کرکټر و، بیا به آینې ته ودرېدلم او هلته به مې تمثیل کوو، او ټول کورنۍ به مې هم زه لیدلم، ټول به ډېر په شوق به لیدل چې دا یو مصرفیت لري چې ځان آینې سره مصرفه کوي. یعنی هغه ماشومتوب و، او زه همیشه یو فرصت پسې ګرځېدلم چې زه خپل د ماشومتوب خوبونه په حقیقت تبدیل کړم، کله چې لویږم. او ما دا کار ډېر ښه کولای شو، د خپل فرصتونه چې راته برابر شول ډېر ښه استفاده مې وکړه. او خبره دا وه چې په ځان مې باور درلوده، او ما ویل چې که ته دومره یو شي سره مینه لرې چې مثلا ته شپې ورځ له هغې سره ویده کېږي، شپې ورځ ته مثلا اکټ کوې، د هغې په خوبونه کې یو یو ذهن کې همدا چې ته ځان سره خبرې کوې، نو د هغې له خاطره باید مشکلات هم سړی وزغمي. نو ما ته فرصتونه پیدا شول، او خوشبخته په دې وم چې په اول کې ما ته له ما سره ډېر ښه خلک، ډېر ښه انسانان روبرو شول چې زه یې یعنی که مکمله هم نو ما زه یې مکمله کړم. کله چې ته راغلی سینما ته، نو کوم ستونزو سره مخامخ شوې په فامیل کې، په ټولنه کې؟ هر مېرمن چې غواړي کار وکړي، یا هیڅ بیرونی کار نه کړی، بیا لکه ما غوندې یو نجلۍ چې ما بیرونی کار نه کړی، فقط درس مې ویلی، داسې خلکو ته سخته ده چې بیرون ته راشي کار وکړي، د جامې سره نابلده اوسېږي، له خلکو سره نابلده اوسېږي، له کورنۍ د تر ټولو لوی خنډ د کورنۍ ګرځي، ځکه هغوی ته د هغوی اولاد یا هغوی ستا تشویش کوي چې کله بیرون کوي. هغه بیا په داسې حالت کې چې زموږ د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی، خو زه فکر کوم چې باید موږ د هر څه سره وجنګېږو. تر ننه پورې موږ ډېر شیان لاسته نه دي راوړي، ډېر شیان موږ د ځان خاطره نه دي کړي، مګر ما ژوند کې ما همیشه غوښتل چې زه یو ځای ولرم، یو مقام ولرم، د هغې له خاطره ما ډېر شیان زغملي دي. زما په لاره کې هم ډېر مشکلات راغلي، مګر ما همیشه هغوی ته خندلي، داسې ډېر جدي فکر ورته نه دی کړی، کنه ډېر ډېر غټ مشکلات ما ته راغلي دي. نو خنډ او مشکلات شته دي هر چا ته، مګر مبارزه د هر شي سره، ځکه چې موږ خپل د ځان خاطر یو خوب کورو، او د هغې خوب د پوره کولو خاطر بس ته خوب کورې، نو ته مجبور چې هغې خاطر هر څه وکړي چې هغه خوب خپل پراختیا مبدل کړي. نو که زه نن مبارزه کوم یا هغه وخت مبارزه کوم، نو هغه مې د ځان له خاطره کول چې زه نن په دې ځای کې یم.
د اول نه چې ته سینما خواته راغلې، نو کورنۍ دې تا سره ولاړه وه؟ کنه
په اوله کې ما سره چا مشکل نه درلود، مګر داسې م نه وو چې څوک دې ما تشویق کړي کار ته. مثلا ما ته یې ویل چې سید ستا به دې کار سره علاقه اوسېږي. خوشبختانه زموږ کورنۍ ډېره او روشن فکره کورنۍ ده، ټول پکې درس ویلي دي، ټول حتی مور مې ټول، مګر خبره داره چې هغوی به ما ته ویل چې ستا کوم کار شته که دا کار د غلط نه دی، خو په دې جامعه کې چې موږ یو دلته غلط دی، دلته که غلط هم نه تا پورې خبرې راځي، خود کورنۍ تشویشونه شته دي. او ما له دې خبرو سره ډېره زیاته مبارزه کړې ده، حتی شاید دوه کاله درې کاله ما دې خبرو سره مبارزه کړې چې هر څه مې تېر کړي، دا خبرې مې تېرې کړي. هغوی ما ته نه ویلي چې ستا دا کار غلط دی، مګر ویلي چې په افغاني جامعه کې ستا دا کار غلط دی. او ما هم ورسره دا کول چې بالاخره داسې ورځ راشي چې دوی ما باندې باور وکړي او پوه شي چې زما کار صحیح دی، که افغاني جامعه غلط ده نو موږ مسؤول شو دا جامعه جوړه کړو.
خواکې چې تاسو سینما کې کار کوئ، خواکې نور څه مصروفیت لري؟
د سینما خواکې زه خلکو سره کومک کوم، مرسته کوم، ځکه سینما زما یو شوق و یو جوش و چې هغه تر ننه هم دی، مګر هغه کوم د زړه ارامتیا چې ده چې ته یو چېرته ځې یو کار کوې ارامېږي، هغه فقط په دې کې چې ته د خپل خلکو سره اوسېږي، د مظلوم خلکو سره دې اوسېږي، ستا یو د خیر لاس خلکو ته ورسېږي. زه تقریبا یو نیم کال کېږي زه په کابل فنس چینل کې کار کوم، دلته د ځوانانو پا
یو لس نفری ځوانان دلته مونږ یو ګروپ مو جوړ کړی دی او دی کې هر څوک فقط دا مطلب لري چې څنګه خیر وکړي، خیر ورسوي خلکو ته. زما مطلب هم کله چې یعنی فرصتونه ډېر کم دي چې سینما کې زه کار وکړم، نو راغلی یم دلته خیریه کارونه هم کوم. زمونږ هیوادوال چې کوم خارج کې دي یا کوم افغانستان کې، دوی پیسې رالیږي بیا مونږ خپرونې ثبتو، بیا د خلکو یا د ماشومانو زه خپله یوه خپرونه لرم د ارزو کودک په نوم باندې، د هغوی کې چې ماشوم هر هیله وکړي نو هغه هیله ورته پوره کوو، او دا ټول کار زمونږ هیوادوال کوي. فقط یو څوک باید وسیږي چې دوی لیډرشپ ورته وکړي، د هر څه منظم کړي چې زمونږ یو ګروپ دی او دا ټول کارونه مونږ کوو. یعنی ډېر خیریه کارونه مونږ کړي دي، نو دې کې زما زه خپله راحتېږم او خوشحاله یم چې په دې کار کې یم.
د دې په خوا کې تاسو مدلنګ هم لکه چې کار کوئ، د دې په اکلام لکه کېدای شي مونږ ته معلومات راکړئ؟
کله چې سینما کې اوسېږي نو خامخا باید مدلنګ هم وکړي، دا ضروري امر نه دی. مګر زما د فیشن سره هم ډېره علاقه وه، د فیشن سره مې ځکه علاقه وه ځکه چې زمونږ افغاني لباس فکر کوم د نړۍ تر ټولو ښایسته لباس افغاني لباس دی. او هغه چې کله افغانه میرمنې واغوندې یو ډېر متفاوت ښایست ورته بخښي، نو د هغې خاطر مدلینګ هم زما فقط د دې خاطر او دلیل یې دا و چې زه مدلینګ ته راشم او فقط د افغانستان اصیل لباس زه نمایش ته ورکړم. کېدمه چې تر ننه هم زه همیشه د افغانستان اصیل لباس نمایش ته وړاندې کوم او د افغاني کالو مدلینګ کوم.
ستاسو لاسته راوړنې څه دي؟ څومره مثلا فلمونو کې کار کړی، سیریالونو کې؟
ما تر اوسه پورې په څلور سیریالونو کې کار کړی دی په همدې پنځو کالو کې، او تقریبا پنځه فلمه ویلی شم که غلط نه کړم، پنځه فلمو کې مې کار کړی چې دی ډېر لاسته راوړنې دی. د شرخی سرخ فلم دی چې ډېر نمایش خوړلی په هر فیسټیوالونو کې، خارجي فیسټیوالونو کې ډېر نمایش خوړلی دی، جایزې هم اخیستی دي. او د همدې سره شلتر خانی ام په نوم باندې ما فلم چې هغې کې مې هم یوه جایزه واخیستله، او هغه فلم باندې مونږ ډېر محنت کړی او ډېر کار مو ورباندې کړی او زحمت مو ډېر ورباندې کړی، او ما هیله درلودله چې هغه فلم به بالاخره یوه ورځ نه یوه ورځ جایزه اخلي. زه ورته منتظره وم چې بالاخره د هغې فلم نه ماته جایزه راکړل شوه.
کوم نقش کې ته ډېر ځان راحت احساس کوي، منفي مثبت؟
نقشونه د هنر پیشې له خاطره نقشونه دومره فرق نه کوي چې هر نقشي، مګر دا چې یو نقش ستا خپل کرکټر ته نږدې اوسېږي نو هغې سره به ډېر راحت اوسېږي، معلوم داره یو خبره ده. خو زه زیاتره په آرامه نقشونو کې احساس کوم چې راحت یم، او د دې سره شوخ نقشونه هم ما بازی کړی دي، شوخ رولونه مې هم لوبولي، لکه ریا سریال کې زه شوخ هم ما، او یعنی هر رول چې ما ته راکول شي زه کولای شم. خو آرامه رولونه کې راحت یم.
ستاسو د راتلونکي هدف څه دی؟ چې راتلونکي کې به درس وایي هم دی هنر کې به مخکې ځای کړي؟
زه هیله لرم چې افغانستان کې به صلح راشي، هر خپل په دې وضعیت کې چې یو داسې چې لږ ګرم شي، او زه خپل تعلیم زه خپل لا شي پوهنتون ته ځم، زه پوهنتون خپل په افغانستان کې خلاص کړم، دلته دکتورا واخلم په هر بخش کې چې درس وایم، بعد له هغې نه د ځوانانو له خاطر یو کار وکړم. کوم ځوانان چې ډېر علاقه لري چې سینما ته راشي، کار وکړي، فلمونو کې کار وکړي، یوه لاره دته پیدا کړم، یو چې دوی راشي مستقیم مثلا درس وایي، د سینما درس وایي. په افغانستان کې متاسفانه فقط کابل پوهنتون دی چې د سینما درس ورکړي، تیاتر درس ورکړي، نور هیڅ کورس نه لري چې دوی د سینما درس وایي، یا هیڅ کوم بل ځای دلته نه دی جوړ شوی چې دوی هلته لاړ شي د سینما درس وایي، بیا مستقیم راشي سینما کې کار وکړي. یعنی دوی په ځان باندې لږ کار وکړي. مثلا مونږ د انګلیسي کورسونه لرو، مونږ د کارګاهي خیاطي کورسونه لرو، یا د همداسې کارګران ډېرې دي، مګر د سینما له خاطر تر اوسه پورې چا فکر نه دی کړی. خو زه هیله لرم که یو ورځ ما وکولای شو، توان مې و، خدای ته توان راکړی و، نو زه به حتماً داسې یو څه جوړم چې هغې کې هغه ځوانان، هغه مېرمنې، هغه نجونې چې د سینما علاقه لري ما څخه راشي، دلته درس ووایي، د سینما درس ووایي، بیا زه دوی یو پل اوسېږم چې زه سینما ته یا فلمونو ته دوی ورمعرفي کړم. که زه خپله د خپل تجربې نه وایم، که
آرامی نه اوسیږي افغانستان کې. نو نه فنا سینما د ښځو او ځوانانو لپاره بلکې هر کار بل به سخت اوسیږي فکر کوم. خو که وطن مو آرام شي نو ځوانان به تر سینما هم تر هر کار نور پورې هم ډېر توانایي او ډېر استعدادونه لري چې ډېر کارونه نور به وکړي خو چې وطن مو آرام شي. ډېره مننه. ډېره مننه ستاسو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې د سه شنبه په ورځ 8 بجې له آزادی رادیو.
درنو اوریدونکو دا وه د دې ونې د آزادی رادیوی مجله چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
دے خبرو باندھ تگا کے دا جنہیں دکھ دے او در سلو منا دے خبرو باندھ تگا کے دا پل نازک کی شنڈے سل سے آؤ پل نازک کی شنڈے سل سے بس پسند رو باندھ تگا کے دا جنہیں دکھ دے او در سلو منا دے خبرو باندھ تگا کے ہم زولو پخازو پریوزی چی آئینی نئے حیا کولا اس دے ابلیس پدروازو پریوزی جنے دا خودے او دا رسول منا پدے خبرو باندی تیگا کی دا سوزڑنو کی اور نہ کرے تائرا دل تا تری نلوڑی تا بلا سنو تا آسمان راشی خدا زما پزڑگی نزیگی چپ خائستی امتحان راشی من غریبانیو منگ حس نلرو تد وطن خوب نسلا وینی پکر بلا کی ٹکے دلے گلی یاد گلشن خوب نسلا وینی جنہیں دخدے او در سلو منا پدے خبرو باندے تگا کے دا
دغه خستا ګډې زمونږ نه ده